پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې نوري هرکلی کوم. و باورې چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یوه ګډ راپور کې چې نن یې خپور کړی ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتېري وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلي. د خبرونو تفصیل. پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل رازوایی افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې پکې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو نیوکه کړې چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی ایښې. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر رامزل اکبروف وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په پورته کېدو ده. جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په روزګان ولایت کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتېري وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې پوسته پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید ترسره کړی دی. د ترینکوټ د ولایتي روغتون ډاکټران بیا وایي چې د تېرې شپې د چاودنې له پیښې لس افغان سرتېري وروړل سوي چې پنځو یې سا ورکړې او پنځه ټپیان دي او دوی تر درملنې لاندې دي. وسله والو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. اخوه د جرمني د بهرنیو چار وزیر هایکو ماس وایي چې نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواد راونوځي. هغه د خبره پرون جرمني رسنیو ته په یو آنلاین کانفرنس کې کړې ده. ښاغلی ماس وایي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پڅه مخته دي او د اپریل تر پایه د خبره نتیجه نه ورکوي. امریکا له طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دوره کې تړون کړی او له مخې یې تر مې پورې د ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې یو اړخیز پلان نیوکه کړې ده. هغه ویلي دا پلان په افغانستان کې پاتې ځواکونه له امنیتي خطر سره مخامخ کوي. زموږ غلازه د رادیو ری د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایرس د اصلي لاملونو د پلټونو د وی برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یو تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3مه د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه د دغه پلاوی لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. جاپاني رسنیو د دغه تحقیقاتي پلاوی یو غړي او زولوجست یا ژوي پیژندونکي پیټر داساک له قبل ویلي چې وایي په دې ځای کې به له ټولو عمده کسانو سره وګوري او ټولې هغه مهمې پوښتنې به کریچی ارتیایدا. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هڅه کوي چې د کورونا وایرس په اړه معلومات راټول کړي. ووهان هغه ښار دی چې په لومړي ځل د کورونا وایرس له همدې ځای سره راپورت کړ او ټول نړۍ ته خپور شو. د چین په شمول د نړۍ یو شمېر هیوادونو د تیر کال په اوږدو کې د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره واکسینونه جوړ کړل او اوس د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د تطبیق په حال کې دي. د الکسی ناوالنی د بند د حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول سوي دي. محکمې د مسکو په وخت بېګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتې تنفیذي بند حکم وکړ. پولیسو د دې محکمې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولي وو. د راپورونو له مخې د ناوالنی په ملاتړ پر راټولو سوي سلګونو کسانو باندې پولیسو له زور زیاتي کار اخیستی او په هغوی د اوسپنیزو ډنډو ګزارونه کړي دي. د هغو کسانو له ډلې چې د قاضي د حکم په غبرګون راوتلي وو یوازې په مسکو کې څه باندې 1100 کسان نیول سوي. په ځینو نورو ښارونو کې هم د لسکونو کسانو د نیول کېدو راپورونه ورکړل سوي دي. تر نیمې شپې د الکسی ناوالنی په پلوي د راوتلو خلکو له ډلې د شاوخوا 1300 کسانو د نیول خبر ورکړل سوی دی. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنیو چارواکو په تیر بیا د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد دی. ناوالنی په نوی چوک کیمیاوي ګازو تر مسمومېدو وروسته په بېصد حالت کې جرمني ته د درملنې لپاره لېږدول سوی و. خو د درملنې تر بشپړېدو وروسته دوی اونۍ مخکې مسکو ته له ستنېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یوه مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. دغه پیښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې سوې ده. د اف بی آی یو مامور مایکل لوراک پرون په میامی کې وویل چې تورن کس د خپل کور له داخله د دې ادارې پر مامورینو ډز وکړې چې په متقابل ډزو کې په خپله هم ووژل سو. د وژل سوي تورن کس هویت نه دی پټه کړی. د خبرونو پای.
له تر با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاند په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما او په جنیوا کې میش د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې کړی ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. له غزنی بیا د ناامنۍ او لامل ویل کېږي مدني فعالان او مخورین تېښتې ته اړ شوي دي.
نو په مسولینو باندې مغاغ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټه له کومونو پورته کړي او ډیر زیات کوشش وکړي ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
په نړیوال موضوعاتو کې به واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان پلاوی چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. درازه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نيزه خبرونه هم مهیروي. د خبرونه په برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو شکنجه تر اوسه روانه ده او دغې ستونزې ته پام نه کیږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او په جنیوا کې میشت د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر په یو ګډ راپور کې چنن خپور کړی دی. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. میرمن راز وایي افغانستان اوس مهال د جګړې سربیره له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي پر طالبانو انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره لا هم اوربند غاړه نه ده ایښې. دا هغه موضوعات دي چې د ازادي راډیو خبریال سره راغونډ کړي او نور تفصیل به ترې واورو. بلې مهرباني.
بله نوري صاحب، ملګري ملتونو په یو تازه راپور کې د افغانستان په زندانونو او بندخونو کې د شکنجې او بندیانو سره د ناسم چلند راپور خپور کړی دی. دا راپور چې نن د فبروري په 3مه خپور شو کې لیکل شوی دی، په زندانونو کې د شکنجې د تورونو کچه لوړه او له بندې شویو کسانو سره د چلند په برخه کې د هغوی د حقونو په برخه کې چې د هغوی حقونه له پامه غورځول شوی دي په پراخه کچه دا کار هم شوی. نو تام پر راپور کې یادونه شوې ده چې تیرو دوو کلونو په پرتله د شکنجې او لبندیانو سره د چلند په برخه کې د شویو تورونو دغه برخه 3% کموالی ښیي، خو بیا هم لا هم شکنجه او خوای تر خوای د بندیانو سره ناسم چلند روان دی. دا راپور د افغانستان په 23 ولایتونو کې د 3 بندخونو څخه ترتیب شوی چې پکې له 650 کسانو سره مرکې شوي چې د جنسیت له اړخه هم بیا پکې شپږ 550 نارینه دي، شپږ میرمنې دي، بیا د عمر او سن له لحاظ په 2 هلکان او نجونې شامل دي. راپور یوازې نوې سر د افغان حکومت اړوند تسلط لاندې سیمو کې جوړ شوی دی، ځکه په راپور کې لیکل شوي چې طالبانو تاسیساتو ته د نن لاسرسي له کبله یوازې اکتفا شوې ده چې د افغان حکومت اړوند بنسټونو کې د راپور جوړ شي. د شکنجاو ناسم چلند د پیخو د تورونو په اړه بیا کومې شمیري چې د ملي اردو په بنسټونو کې ډېر آثار یا درې سلنه دي چې د بندیانو سره د ناسم چلند او د شکنجې راپور پکې ثبت شوی دی. خدا بیا د ډېر دوه کلونو په پرتله 1.9 سلنه کمواله هم ښیي. د ملي پولیسو اړوند په بنسټونو کې بیا 2.2 سلنه پیخې ثبت شوي دي چې دا هم بیا د تېر دوه کلونو په پرتله 1.2 سلنه کمواله ښیي. او د ملي امنیت په بنسټونو کې بیا دا کچه 0.3 سلنه ده چې د تېرو دوه کلونو په پرتله 14 سلنه کمواله ښیي. خو کندهار یوازینی ولایت یاد شوی چې د پولیسو تر ولکې لاندې بند خوري دي او نسبت نور ولایتونو په پرتله پکې د بندیانو سره ناسم چلند کېږي او شکنجه هم پکې زیاته ده. راپور کې د ملګرو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز له قوله لیکل شوی دي چې شکنجه هیڅکله د تولې وړ نه ده او دا د قربانیانو د کورنیو او د ټولنې لپاره په دوامداره برخه کې ځان بدې پایلې هم لري. دا راپور همدارنګه وړاندیز کوي چې د شکنجې د مخنیوي لپاره باید خپلواک میکانیزمونه جوړ شي تر څو د څېړنې او تفتیش په برخه کې سیستمونه برابر او دوی کولای شي چې په منظم ډول د بندیانو احوال واخلي او همدا ډول د شکنجې او لاغو سره د چلند په برخه کې تاسو سره مرکې وکړي.
بله، په عین حال کې لکه څنګه چې په مقدمه کې ویل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز هم په دې هیواد کې پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پر طالبانو هم انتقاد کړی چې خلکو ته د مرستو رسولو لپاره لا هم اوربند غاړه نه دی ښې. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بله، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز په هغه غونډه کې چې د افغانستان د بشري د وضعیت په اړه بحث کې دا ویلي دي چې افغانستان له بشري اړخه خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ دی او همدا اوس هر ورځ میلیونونه کسان د بېوسۍ او بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مېرمن راز ویلي
The humanitarian situation in Afghanistan is deeply troubling.
د افغانستان بشری وضعیت خورا اندېښمنون کیدای. موږ په دغه برخه کې له خورا ډېر ستونزو او کړکېچونو لکه جګړه، اقلیمی بدلون او کرونا وایروس سره مخ یو. کووید 19 زموږ پر اقتصاد غورا اغیزې پرېښي دي. میلیونونه کسان د بېوزلۍ کرښې لاندې ولاړل. د وزګارتیا کچه او له بهره د افغان کډوالو راستنېدو کچه لوړه شوه.
مېمراز هم دا ډول زیاته کړې ده چې افغان دولت په دې هڅه کې ده چې د ستونزو د حل او د بشري مرستو د رسولو لپاره اوربند ټینګ شي. خو طالبان په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او همدا ډول افغانستان حکومت غوښتنه راته وسنه ده منلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي له طالبانو غوښتنه کړې چې هدفي وژنې پای ته ورسوي او د بشري مرستو د رسولو لپاره نړیوال قوانین په پام کې ونیسي. مېمراز هم دا ډول د ملګرو ملتونو او نړیوالو غوښتنې چې د بشري مرستو د رسولو لپاره خپل ټول فعالیتونه د افغان حکومت سره په همغږي ترسره کړي. په دې غونډه کې نور شهاب د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي مشر او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي رامیز الکبروف بیا ورس تر بلې د ډیریدونکو کتاب ته خپل لپاره اندېښنه ښودلی. ته ویلی
د افغانستان انټر 2020 او افغانستان کې 2021 کال د جګړو او نه امیدۍ سره مل پیل شو. لبه د مرغه د تاریخوالو کچه له 2014 کال را پدې خو مخ په زیاتې دوه هر ورځ د 14 او هدفي وژنو شاهدان یو. لبه د مرغه دغه پیښې هر ورځ له خلکو قرباني اخلي.
خو په غونډه کې بیا د دې ټولو ستونزو د حل یوازینی لار د ټولو خبرو بریا ګڼل شوې ده. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د اړیکو مشر رسال رؤوف مازو ویلي چې دا خبره ناکامه شي د نورو ناخوالو سربیره په کور دننه باندې بې ځایه کېدونکو شمېر پورته ولاشي. دوی ویلي
د میلیونونو افغان وګړو ژوند د سولې خبرو اترو فایلو او د غراز د نړیوالې ټولنې ژمنو دوام پورې اړه لري. د یو هغه ناکامېدل به د کورنۍ بې ځایه
بلې قدر منوریدونکو یو ټکنیکی ستونزه و د بلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د بورستي بحث جزئیات مو اوریدل چې پکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دایمي استازي عادل راز د افغانستان پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې. دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ مشر هم ویلي په افغانستان کې ورځ تر بلې د تاوتریخوالي کچه مخ په زیاتېدو ده. دغه راز مو هم په افغانستان کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت د وروستي راپور په باب واوریدل چې وایي تر اوسه پورې د بندیانو شکنجه روانه ده او د دغې ستونزې تر اوسه پورې چا غم نه دی خوړلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په دې ورستیو کې په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو تولیدات ډیر شوي دي. د دې وزارت ویان فواد احمدی ازادي راډیو ته وویل په بلخ ولایت کې د غوښینو چرګانو 15 فابریکې فعالیت کوي چې هر میاشت 15,000 غوښین چرګان تولیدوي. د ښاغلي احمدی په خبره دغه فابریکې په یو ورځ کې سلويختنه د چرګانو غوښې د بلخ ولایت ورسیرمه بازارونو ته د خرڅلاو په موخه استوي. نوموړی زیاتوي د دوی د شمیرې له مخې افغانستان د چرګانو د غوښو او هګیو له اړخه پر ځان بسیاینې ته نږدې شوی او په دې وروستیو کې هیواد ته د چرګانو د غوښې او هګیو واردات تر ډیره راکم شوي دي. په بلخ ولایت کې یادې فابریکې د چرګوړو د تولید په موخه له ایران، پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه هګۍ راواردوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې نیالګیو د کیښودو لړۍ دوه کاله وړاندې د خوړو نړیوالې ادارې WFP په مرسته پیل شوي چې په یاده موده کې یې 650 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه. ښاغلی رستمی زیاتوي یاد ځنګلونه د شاتو مچیو د روزنې د صنعت د پرمختګ او د شاتو د تولیداتو د زیاتوالي په پار جوړ شوي دي. د نوموړي په وینا د لغمان سره د ننګرهار، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونه هم د بیری ځنګل جوړولو لپاره مناسب اقلیم لري او د بیری ونې په هغو ولایتونو کې چې ګرمه هوا لري ښه وده کوي. د کرنې اوبو لګونې وزارت د معلوماتو له مخې مچۍ د بیری ونې له ګلونو څخه ګټه پورته کوي او د باکیفیته شاتو د تولید او زیاتوالي په برخه کې رغنده رول لري او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ شپږ ویس پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ یو سلو څلور افغانۍ دېرش پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ 15 سلويخ پوله، زر هندي روپۍ 1,050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه ملاحظه دي لرو او اوریدل. د روغتیا د نړیوال سازمان په لوري چې د کورونا وبا په اړه د څېړنو لپاره چین ته تللی په ووهان کې ځینې مهم مرکزونه له نږدې ولیدل. ووهان هغه ښار دی چې د 2019 کال په پای کې ورڅخه د کووید 19 وبا خپره شوه. څېړونکي هڅه کوي دا معلومه کړي چې آیا کووید 19 له هغه آرشیف سره تړاو لري چې په ووهان کې د 2003 کال له شدید تنفسي ناروغۍ وروسته جوړ شو. نور به له اسمت سروانه واورو.
د روغتیا د نړیوال سازمان څېړونکي د چین ووهان ښار د تحقیقاتو مرکز ته لاړل چې د کورونا وایرس د اوبا د خپرېدو په اړه څېړنې وکړي. دوی نن د ووهان ویرولوجي انسټیټیوټ وکوت چې معلومات راټول کړي. د جاپان ټي بي اس رادیو تلویزیون د راپور له مخې د روغتیا د نړیوال سازمان غړي پیټر دازا کوویل دوی غواړي چې په دې ځای کې له ټولو کلیدي کسانو سره وویني او مهمې پوښتنې چې باید وشي ورڅخه وکړي. په دغه انسټیټیوټ کې وروسته له دې چې په 2003 میلادي کال کې شدیده تنفسي ناروغي خپره شوه، د اسپان څکالی د کورونا وایرس په اړه د جینیټیک معلوماتو آرشیف جوړ شو. له همدې کبله داسې ناثابت شوي اداوي کېږي چې دا آرشیف د 2019 په پای کې په ووهان ښار کې د کووید 19 له خپرېدو سره تړاو لري. چین دا احتمال په کلک رد کړی دی او ادعا یې کړې چې ممکن دا وایرس له بل ځایه په یخ وهلو سمندري خوړو کې چین ته راوړل شوی وي. ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې په تللي پلاوي کې د لسو هیوادونو اتباع شامل دي. دوی هلته له لس ورځې قرنطینه وروسته تیره اونۍ کار پیل کړ او تر اوسه څو روغتونونو، څیړنیزو انستیتیوتونو او د خوراکي موادو مارکیټونو ته تللي دي. چین وایي چې په دغه هیواد کې د کرونا پیښې خورا لږ دي، خو په نورو نړۍ کې فرانسې تر ټولو د ډیرو تازه پیښو خبر ورکړی. دغه راس مکسیکو ویلي چې په بیړني ډول روسي واکسین تطبیقوي. د روسیې سپوتنیک وی واکسین د اګست په 11مه وروسته له دې د روسیې حکومت تایید کړ چې یوازې پر ګوته په شمیر کسانو وازمویل شو. دوی وایي چې دا واکسین خوندي دی او په سلو کې یو نیوي اغېزمن دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې مو په د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بحث په باب واورېده چې د ملګرو ملتونو په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازی او دغه راز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د همغږۍ د مرستو مشر یو لړ څرګندونې کړې وي او د افغانستان وضعیت یې بوږنوونکی بللی و. په غزنی کې هم ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخورین پر دې ښار د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله ویل کېږي د غزنی پرېښودو ته اړ شوي. دوی وایي له دې ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلي، خو په دې وروستیو ورځو کې لیدل کېږي چې کابل هم چندان خوندي نه دی. هدفي وژنې په دې ښار کې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختی. بهار ازادي راډیو ته وویل اړ سوی دی چې خپل ښار پرېږدي او کابل ته لاړ سي، ځکه چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستلی دي. په همدې خاطر ډیری هغه مدني فعالان چې فعال ولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللي دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللي دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسېدونکې مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسؤلینو باندې موږ غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټلې ګامونه پورته کړي او ډېر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د مینار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پرېږدي او لاړ سي.
یو مجبوره ده سي یا به خپلې سیمې پرېږدي او یا هم به یو په تدریجي ډول ملکیږي. دلته دوی خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوی وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ایز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت د ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحیدالله جمزاده وایي د ګوتو په شمېر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړې او تللې دي. نور خیر خیریت دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په غوښتلې په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما ځوانان سپینګیري ترور کې د هغې مخه نیول شوې ده، هغې نیول شوي دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې همدغه کمه کمه ناامني هم ورکه کړو او دلته یوه ډاډمنه امنیته ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي خلک اړ سوي چې غزنی پرېږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک اړ سوي او کوچېدلې دي.
باید هم وکوچېږي، ځکه غزنی نامنه ډېره ده. د هغوی دپاره غزنی د اوسېدو جای نه ده او نه په غزنی کې د اوسېدو زمینه ورته برابره ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې له تیرو دولس کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتیرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کېږي. قومي مشر او ټولنیز فعال حاجي عبدالرزاق اندړ د دغې لړۍ وروستی کس و چې د تېرې سه شنبه ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلای نو سیمه کې ووژل سو.
د هرات یو شمېر اوسېدونکي بیا د هغو وسلوالو ډېر اندېښمن کړي دي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس کامران علیزي دفتر تر څنګ په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې راغون شوي دي. ښاغلي علیزي ویلي وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپله خوښه راټول شوي دي. علیزي هم ګواښ کړی که چیرې د دې ولایت امنیه قمندان له دندې لرې نه شي نو دی به پر ضد پراخ لاریونونه وکړي. نور باید ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې خپره شوي انځورونه ښیي چې د هرات د ولایتي شورا د رئیس وسلوال کسان په یوه نیمه خرابه ودانۍ کې د لاریونونو په نیت راټول شوي دي. د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي تیر ورځ ګواښ کړی و که حکومت د دې ولایت امنیه قمندان سلطان داود له دندې لرې نه کړي د ده پلویان به مظاهرو ته مخه کړي، خو دا مظاهرې د هرات د والي وحید قتالي په امر ودرول شوې. د هرات والي وایي نه باید د شخصي وسلوالو حضور ته زمینه برابره شي.
جمهوری اسلامی
د افغانستان اسلامي جمهوریت امنیتی بنسټونه لري د هیڅ شخص له لوري وسلوال حرکتونه د منلو وړ نه دي. په هر مسله کې سرکشي او زور ازمایل کیږي مخه یې نیسو.
اخوا د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي په کامران علیزي پورې اړوند د وسلوالو کسانو موجودیت اندېښمن کړي او حکومت د دوی د راټولېدنې په مخنیوي کې ناتوانه بولي. د هرات د متخصصانو د شورا رئیس محمد رفیق شهیر له ښاغلي علیزي غواړي چې د ویرې له خپرولو ډډه وکړي.
اگر مشکلات وجود دار از رای مزا
کوم ګواښونه چې د هرات د ولایت شورا رئیس د امنیه قمندان په وړاندې کړي که ستونزه موجوده وي باید مخې په سولیز شکل ونیول سي، خو د غیر مسوله وسلوالو کسانو راوستل او هغه هم د ولایت شورا د رئیس لخوا چې خپل د نظامي شورا غړی هم دی دا سم کار نه دی.
مردم هرات بسیار مایه نگران.
خود دې ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وای اعتراضونه مظاهره د ولسواکۍ اصل او د خلکو حق دی، خو باید په سولې زبانه تر سره شي. د هرات خار اوسیدونکي اسد الله کاکړ ازادي رادیو ته ویل
کم کسانو چې په هرات کې هم د لاریون تابعیا دروشته زه فکر کوم چې هغه به مسالمت امیز توګه سره به کچيري د غیر مسول وسلوالو کسانو د خوا دا چاره تر سره کېدل نو هغه د قانون خلاف کار دی او باید د داسې کسانو مخنیوي وشي.
نګدي یو ونې وړاندې د هرات د امنیتی وضعیت د څېړلو په هدف د ولسی جرګې د ګمارل شوی پلاوی مشر هلته په کامران علیزي تور پورې کړ چې نوموړی د هرات په نامنۍ کې لاس لري. د دې پلاوی مشر عبدالستار حسینی د جرګې غړو ته وویل
د هرات د ولایتي شورا رئیس کامران علیزي د دې ولایت په نامنۍ او نابرابریو کې 50% لاس لري. نوموړی ځان د هرات ولسمشر بولي.
خو د هرات د ولایتي شورا رئیس د یاد پلاوی ادعا بی بنسټه بولي. ښاغلی علیزی د مظاهرو رهبری منی خو وایي چې وسلوال او غیر وسلوال کسان د ده په ملاتړ په خپله خوښه راټول شوي دي. د ټینګار کوي چې د هرات اوسیدونکي د دې ولایت د امنیه قمندان سلطان داود له کړنو خوښ نه دي.
د امنیه قمندان پراخ فساد اوج ته رسېدلی دي او د دې تر څنګ تاسو ټول شاهدان یاست چې خپله امنیه قمندان یو ځوان وهلی و او ډبولی و او خلک یې بې حرمتي کړي وه. د نوموړي له کړنو ټول خلک ناراضه دي او اعتراض کوونکي هم ټول د هرات اوسېدونکي وه. زما لاړخه نه وه،
د هرات امنیه قمندان تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات دولتي شورا له رئیسه د غیر مسؤولو وسلوالو ملاتړ اوسنۍ خبره نه ده. په 1989 لمریز کال کې د درنو جرمونو په وړاندې د استیناف محکمې نوموړی له خپلو صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په 8 میاشتې بند محکوم کړ. نوموړی تورن و چې په دې پورې اړوند غیر مسؤول وسلوال کسان ښار ته راوتلي او ویره یې خپره کړې وه. پر ښاغلي علیزي دغه شان تور پورې شوی و چې له شلو وسلوالو کسانو سره یو ځای پر بډو تورن یو کس په زوره له څارنوالۍ ویستلی او له ځان سره بیولی و.
ستاسو له پیغامونو
زه قهرمان د لوګر ولایت یازر سوالی د منګل د لوی کلي اوسیدونکی یم. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې زه په حاضر کې سیلابونه راغلي دي او دغه روپۍ مو سره واله کړې وي د قامي خلکو لپاره غریبانو لپاره دغه پیسې د یازې زورواکو ته لاسو ته ورغلي دي او د مظلوم غم نه خوري روپۍ په خپل مابین کې نیمې کړي او د مظلوم حق خوري. وسلام په احترام.
آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه همبار سلام مې ورور دا پیغام دی دغه مرش شراوزی د مسکینانو فایل د ماجورو په سر باندې ورور دغه دې سپاره د خدای ورور د مشرانو سر په ګرځي چې دا اوس کم خلک یوړي څوک خوري څوک دغه کوي ورور موږ دغه درې کال کې د روزګان د ولایت د راوت ولسوالۍ سره مجبور شوي د جګو د لاسه دغه درې کال کې ورور خپل دنیا یو خاصه نه ولاکه ځینې دی ورور دغه هغه خلک کول خوري چې نه د سره کې ریمه پسې ورور ښه موټر لري ښه دکان لري دغه مسکینان ته تر اوسه پورې د خپلو سترګو موږ وینو چې څه بندې رسېدلی.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. مخکې له دې چې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه واوري، فریبا زاهر سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پر جګړې سربېره د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي اندېښنه ښودلې. عادل راز وایي افغانستان له سخت اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دی او میلیونونه کسان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا پر طالبانو هم نیوکه کوي چې خلکو ته د مرستې رسولو لپاره یې لا هم اوربند ته غاړه نه دی شي. په روزګان کې یو موټر بم چاودنې څلور افغان سرتیري وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړې ویل چې طالبانو د شپې شاوخوا 2:30 بجې د مارکز ترنکورټ اړوند چنارک سیمه کې د افغان ځواکونو پر یوې امنیتي اډې د موټر بم برید کړی دی، خو طالبانو تر اوسه د پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي نړیوال ځواکونه باید د افغانستان د سولې د پروسې تر بشپړېدو مخکې له دغه هیواده راونه وزي. ښاغلی ماس ویلي په قطر کې د سولې پروسه ډېره پڅه مخته ځي او د اپریل تر پایه د ده په خبره نتیجه نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان پلټونکو د کورونا وایروس اصلي لاملونو د پلټونو د یوې برخې په توګه د چین په ووهان ښار کې یوه تحقیقاتي مرکز ته ورغلل. نن د فبروري 3 د ووهان د ویرولوژي انسټیټیوټ څخه دغه پلاوي لیدنه د دوی د ماموریت یوه مهمه برخه ګڼل کیږي. د الکسی ناوالنی د بند حکم خلاف د راوتلو خلکو له ډلې نږدې 1400 کسان نیول شوي دي. محکمې د مسکو په وخت بېګا شاوخوا 8 بجې په ناوالنی د دوو کلونو او اتو میاشتو تنفیذي بند حکم وکړ. او د امریکا د پولیسو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې د ماشومانو د ځورونې په تړاو د یو مشکوک کس د نیولو لپاره د عملیاتو په جریان کې د دې ادارې دوه کارکوونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه پېښه پرون سه شنبه د امریکا په فلوریدا ایالت کې شوه ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. دا د دې اونۍ د زهرو کاروان لخبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سیګار وای هغه پیسې چې له افغانستان څخه د باندې وړل کیږي ډېر برخه غیر قانوني په تیر بیا له نشه یي موادو څخه لاسته راغلي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.